نه همین سپ تاسو هم ستړي مشي. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باوري چې د دولت د سولې مرکزی پلاوی وایي دوی خپل بحثونه له مقدمه ورها خوا پر اړینو مسایلو ورټول کړي. دوی ادعا کوي چې طالبان سولې ته تلوار نه لري. یو شمیر افغانان له دولت غواړي چې د کورونا واکسین په عادلانه ډول وویشي. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. مخکې لدې چې دا او نور راپورونه درته خبرو کړو، پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغان دولت مرکزی پلاوی وایي طالبان د سولې خبرې ټکنۍ پر مخ بیایي. د غلام خان بندر له لارې تاجکستان ته لومړنۍ محموله ترانزیت شوه او د ارمنستان صدر اعظم وایي چاته د کودتا اجازه نه ورکوي. بشپړ خبرونه. د دولت د مذاکراتي هیئت یو غړی وایي په قطر کې د سولې په خبرو کې ځنډ شکونه ولاړوي چې آیا مقابل لوری یعنی طالبان د جګړې کې د سولې اراده لري. نادر نادری په هغه مرکه کې چې تیر شپه له ملي ټلویزیون خبره شو وویل
اوس دا دومره وخت ګورو او پرمختګ نشته په اصلي مسایلو باندې، نو دا شک پیدا کیږي چې واقعا اخوا په جنگ باندې اراده لري او که په سولې.
خاغلی نادری وویل چې د دولت پلاوی بحث وکړي چې پر روانو مذاکرو کې تر ډیره په افغانستان کې د اوربان پر ټینګښت بحث وکړي، ځکه د په خبره اوربان او په افغانستان کې د جګړې بندیدل د اکثرو افغانانو غوښتنه ده. په قطر کې د طالبانو او افغان دولت مذاکره کوونکو هیاتونو د تماس ډلو تر یوې میاشتې ځنډ وروسته تیره دوشنبه په خپلو کې سره غونډه وکړه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا په هیواد کې د تاوتریخوالي پر ختمېدو ټینګار کړی. د جمهور ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر غنی پرون مازدیګر په ار کې د سولې ایمار دولت جوړونې او بازار جوړونې په نوم ملي بحث کې ویلي چې اساسي غوښتنه په افغانستان کې د څلوېښت کلن تاوتریخوالي ختمېدل دي. ولسمشر غنی ویلي چې سوله یوه هیله نه بلکې یو هدف دی چې د تحقق لپاره یې د لارې نقشه موجوده ده. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت تاجکستان ته تا د غلام خان بندر لارې د پاکستان د صادراتي مالونو د لومړی بستې د لیک خبر ورکړ. دغه وزارت پرون پنځشنبه په ویل اعلامیه کې ویل په دغه مالونو کې درس ټونه سبزیجات د غلام خان بندر لارې افغانستان ته راوړل شوی، بیا د کندز ولایت له شیرخان بندره تاجکستان ته لیږدول شوی دی. په اعلامیه کې راغلی د خوست غلام خان بندر په وروستیو کې د تجارتي او ترانزیتي مالونو پر مخ پرانستل شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دغه بندر د پرانستل کېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې د تورخم بندر ترڅنګ غلام خان بندر د تجارتي مالونو د لیک درالیک د ودې لپاره ښه زمینه برابروي. د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په ابوظبي کې د افغانستان په وړاندې د چمتووالي لپاره تمریناتي کمپ پیل کړی دی. د زیمبابوې یو خبری ویب سایټ پرون راپور ورکړی چې متحده عربی اماراتو ته د زیمبابوې ټیم له رسېدو سره سم د لوبغاړو د کورونا ټیسټونه هم شوي. په پام کې ده د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې د افغانستان په کوربتوب دوه ټیسټ لوبې او درې شل اورا مسابقې وکړي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه را روانه سې شنبه د مارچ پر دویمه پیلېږي او لومړی شل اورا مسابقه به د مارچ پر ولسمه وشي. د افغانستان د ټیم تکړه لوبغاړی راشد خان به د ګوتې د ټپ له کبله په لومړی ټیسټ لوبه کې برخه وانخلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ارمنستان صدر اعظم وایي په دغه هیواد کې به هیڅوک پوځي کودتا ته اجازه ورنکړي. نیکول پاشینیان پرون پنځشنبه د پلازمینې روان په جمهوري میدان کې د خپلو نږدې شل زره پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې دا څرګندونې وکړې.
ځینې کسان غواړي چې پوځ په غیر قانوني پروسو کې دخیل شي. دا د کودتا یوه هڅه ده. په ارمنستان کې به خلک پوځي کودتا ته اجازه ورنکړي.
د ارمنستان صدر اعظم پرون تر هغه څو وروسته چې د پوځي کودتا هڅه و بلله دا څرګندونې وکړې. تر دې مخکې د پوځ د چارواکو یوې ډلې په یو لیک کې د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه کړې وه. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د موتروسکایا تشینا په نوم د مسکو له بدنام توقیف ځای لیک ډول شوی دی. د ناوالنی مدافع وکیل وادیم کوبزیف پرون د نورو جزئیاتو ورکولو پراته په ټویټر کې دا اعلان کړی دی. د کرملین منتقد څلور څلوېښت کلن ناولنی وروسته له هغه د جنوري پر نولسمه دغه بدنام توقف ځای ته اچول شوی و چې یو قاضي په بیړه ترتیب شوې محاکمه کې د دیرسو ورځو لپاره په توقیف کې د ناولنی د ساتلو حکم ورکړ. ناولنی له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په یو هوایي ډګر کې ونیول شو. دای تر مسمومېدو وروسته چې ملامتي پر ولسمشر ولادیمیر پوتین اچوي جرمني ته د درملنې لپاره ولېږدول شو. کرملین د مسمومولو په قضیه کې خپل دخالات رد کړی دی. او روسیا وایي په سایبیریا کې یو زندان ته نامعلوم شمیر ساتونکو په اړه څېړنې پیل کړې دي. د روسیې د جزایي خدماتو فدرال ادارې دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې په دې زندان کې د بندیانو د شکنجې سخت راپورونه خپاره شول. دغه ادارې پرون پنجشنبه وویل د لاسو هغو بندیانو په اړه یې هم څېړنې پیل کړې چې د ادعا له مخې دوی بل زندانی طاهر باقیوف شکنجه کړی دی. د دې ادارې په خبره پنجشنبه د شکنجو دغه موارد چې قومي انګیزه لري تایید ته اړتیا لري. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د دولت مرکچی پلاوی خپل منځیو بحثونو کې د پرمختګ خبره کوي خو وايي طالبان سولې ته بیړه نه لري.
مشتا اولیت هم داده چه دا جنگ و دریگی متاسفن اقا تلوار چی مجل رو مقابل جانب تروس و پوری اقا تلوار زن سره ندیر اولی.
دا زرغون خوست دو دیز میلی تمو بیایو
مول با کوشش دو اقا نیالگی سی مشکیش دو اقا پسی با هم شنی هم خدا دی شروالی وزیفه دا.
هلمان که یوی میرمنی سلگونه نورو تا دا کار زمینه برابره کرده. د ایران سرسخت سیال اسرائیل او بحرین د ایران پر اټومي خبرو بحث کړي. دویم نیمایي اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او کور کلی ته ځانګړی شوی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغان دولت د مذاکراتي هیات یو غړی وایي دغه ټیم خپل بحثونه له مقدمه ورهاخوا پر جدي مسایلو ورټول کړي خو د طالبانو لوري د مذاکرو د ځنډ سبب شوی دی. نادر نادری بیگا له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د دولت مذاکراتي هیات به پر راروانو بحثونو کې د اوربان پر ټینګښت تمرکز وکړي. بلخوا په قطر کې د دولت د مذاکراتي پلاوی یو غړی ویلي چې تمه لري روان بحثونه جدي وسی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې ویلي چې په خبرو کې ځنډ طبیعي دی. تفصیل د سالم احمد صالح پر راپور کې.
د دولت د مذاکراتي هیات یو غړی وایي هغه بیړه چې د مذاکرو لپاره د دولت هیات لري د دې په مقابل لوري کې هغه لیوالتیا نه تر سترګو کیږي. نادر نادری په کابل کې له ملي ټلویزیون څخه په هغه مرکه کې چې تیر شپه خبر اسوه وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سولې مذاکراتي هیات د مقدمه ته وتلې دي. ډیر وخت دی چې ورسره وتلې دي. موږ ته اولیت هم داده چې د جنگ ودرېږي نو متاسفانه هغه تلوار چې موږ لرو مقابل جانب تر اوسه پورې هغه تلوار ځان سره نه دی راولي او موږ هیله کوو او امیدوار یو چې او دین وروسته
شغلی ندری چې بیرته قطر ته روان دی وویل چې وسلول طالبان غوښتنه لري چې نور بندیانی هم خوشی سي. خود ده په باور دا غوښتنه داسې وخت کې کیږي چې د طالبانو د څباندې 15000 بندیانو خوشی کېدل په افغانستان کې د رواني جګړې د بندیدو سبب نسول. د دولت او طالبانو د مذاکراتي هیاتونو ترمنځ مذاکرې د تیرې سپتمبر میاشتې پر 12مه پیل سوې چې تر دریو میاشتو وروسته په دغو مذاکرو کې د شلو ورځو لپاره وخت فراغله. د مذاکرو دویم پړاو د جنوري میاشتې له لومړیو پیل سوې چې په دې پړاو کې د سولې خبرې ټکنۍ او ورو مخته ځي. د طالبان یو ویان ذبیح الله مجاهد وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مذاکرو پر مهال د وقفې راتلل عادي خبره او د مذاکرو یوه تقاضا بللې وه. د مذاکرو د دویم پړاو له پایل سره جوخت د طالبانو یوه هیئت روسیې او بلې ایران ته سفرونه وکړل چې دې مسالې د افغانستان د حکومت انتقاد وپاراوه او طالبان تورن کړل چې د سولې مذاکرو ته جدیت نه شي. تر دې مخکې د مذاکرو د شل ورځنۍ وقفې پر مهال د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو هیات پاکستان ته هم سفر کړی وو. نادر نادری وویل چې د طالبانو په دغو سفرونو کې وضاحت نه ښکاري چې دوی هلته څه وویل او دوی ته څه وویل سول.
ورباندې اتهام شته دوی مثلا چې زی سفر ته یا مثلا پاکستان ته تللی وو یا نور ځایو ته تللی وو، هغه ویډیوګانې چې نشر شوې ده، هغه مجلسونه چې شوې ده، شفافیت نشته چې په دغه مجلسو کې څه بحث شوې ده. اتهامونه شته دوی باید اتهامات سپین کړي.
وروسته له هغې چې په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکراتي هیئتونو د تماس ډلو تیره دوشنبه په خپلو کې غونډه وکړه، د مذاکرو د دوام په اړه یې هیلې وغوړولې. په قطر کې د دولت د مذاکراتي هیئت غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې را روان بحثونه جدي وي.
در روزهای آینده در مورد
پر روان و رجو که به بحثونه د اجندا پر تدوین او دا چی پر کوم موارد باید لمړی خبری وسی متمرکز وي. موږ منیو چې بحثونه جدي وي، له هغو مواردو پیل سي چې د خلکو پر ژوند اغیز لري. د امنیت او اوربند موضوع مهمه ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د هیئت د وړاندیز په لمړی توبونو کې مطرح شوی ده.
تر اوسه د طالبانو هیئت د حکومت او عامو افغانانو له غوښتنو سره سره په افغانستان کې د دایمي اوربند ټینګښت ته غاړه نه دی ایښې، خو مخکې ویلي و چې پر دې موضوع به د مذاکرو په جریان کې خبرې کیږي. د افغانستان د سولې پر موضوع پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر پر روسیه او د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی په پا پاکستان کې له ځینو اعلی رتبه چارواکو او بنسټونو سره خبرې کړې دي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د هند د 15 دوزه کرونا ضد واکسین څخه 10,000 دولتي چارواکو ته ځانګړي شوي. مخکې ویل شوي وو چې دا واکسین به امنیتي او دفاعي ځواکونو، روغتیا پالانو او د رسنیو کارکوونکو ته ورکول کیږي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د راپور.
په داسې حال کې چې د نړۍ کم شمیر هیوادونه د کورونا وایرس د لمنځه وړلو لپاره د دې وایرس ضد واکسین په تطبیق بوخت دي، افغانستان هم له دې کاروانه شاته نه دی پاتې. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پریکړه کړې وه چې دا واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیا پالانو، امنیتي او دفاعي ځواکونو او خبریالانو ته پیچکاري کیږي، خو اوس دا وزارت وایي چې په دغه کټګوري کې دولتي چارواکي هم شامل دي. د دې وزارت د ویان مرستیال عثمان طاهری ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 10,000 دوزه واکسین دولتي چارواکو ته ځانګړی شوی.
مو یک مختار واکسین وسر محدود
مګ یو اندازه واکسین دولتي چارواکو ته ځانګړی کړی چې شمیري شاوخوا 10,000 دوزو ترسیږي چې ډیر ژر به تطبیق شي.
دوز واکسین مونږ ته دی خاط شو.
لوبل خوازنی هیوادوال د دې واکسین د عادلانه ویش غوښتنه کوي. عارف چې کورونا ناروغي تیر کړی وای لومړی ته باید مظلوم خلکو ته ورکړل شي.
متوازنه و ویشل شي. دا سنسي چې کسانو ته ورکړل شي چې هغه د زیاتو امکاناتو خاوندان دي، لکه مخکې چې کورونا د ویروس پر اټک سره افغانستان ته زیاتو کسانو ستونزې درلودلې چې د اکسیجن د سکاوي زورواکانو په اختیار کې وي، غریب خلکو ته نه رسیدلې. متوازن ډول دا دی په واقعي ډول د افغانستان پر ټولو وګړو هر چاته چې رسي اولیت پنځه سي هغه کسان چې واقعي ضرورت لري باید وویشل.
هلال بیا لري او پروتو سیمو کې د واکسین د ویش غوښتنه کوي.
لمړی بیا لري او لري ساحه چې د خار او د آبادوی نه لري خلک پراته دي، خوار او غریب خلک پراته دي. اول باید یاغوینه شروع شي، ځکه چې د سیمې منطقي موږ په وطن کې شته چې بيخي صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري او روزمره د وایرس ساغوینه قرباني اخلي. غټو غټو کسانو ته او زورواکو ته دا تطبیقیږي، دا کومه ګټه هم نه لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا د اندېښنو ته په ځواب کې ویلو مرسته شوي 1500 دوزه واکسین څخه 1,000 دوزه روغتیا پالانو ته، 1,000 امنیتي ځواکونو ته او پاتې نورې خبریالانو ته ځانګړي شوي. دا وزارت ټینګار کوي چې په دې پروسه کې به چاته د فساد اجازه ور نه کړي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې د هیواد شاوخوا 80% نفوس ته واکسین واخیستل شي او په دوم پړاو کې ورته پچکاري شي.
روختیا نړیوال سازمان څوی
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري. د خوست د سلګونه اوسیدونکو او ځوانانو په ګډون د خوست ښار د ځوانانو پر تفریحي غونډې د زرغون خوست په نوم د نیالګیو د کینولو اشار او کلتوري میله پیل شو. د خوست ښاروالۍ لخوا د نیالګیو د کینولو په دې درې ورځنۍ میله کې د سیمه ییزو سندرغاړو لخوا کنسرټونه او د ښاریانو لخوا بندارونه او اتنونه وشول. تفصیل یې د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پنځم په ورځ د خوست ښار د ځوانانو په تفریحي غونډې کې د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو درې ورځنۍ اشار او هنري میله د خلکو او ځوانانو په پراخ ګډون سره پیل شو. که څه هم په تیرو کلونو کې د مسؤولو ادارو د ناکامۍ له کبله ډیری نوي لګول شوي نیالګي وچ شوي او یا استل شوي دي، خو د تیرو ژمنو په شان بیا هم چارواکي وایي چې په دې غونډې کې د زرګونو نویو نیالګیو د کینولو د هغې د ساتنې او اوبولو لپاره چمتووالی نیولی دی. خوست والي تورن جنرال محمد کټوازی آزادۍ راډیو ته وویل
دا جشن څو کاله کېږي د زرغون خوست په نامه شروع شوی ده او موږ تاسې نن لمانځو. تاسو ته او خوستوالو ته دا پیغام ورکوم چې موږ به کوشش وکړو هغه نیالګي چې موږ کېږدو هغه پسې اوبه هم کړو. شنی هم خدای ښاروالي وظیفه ده په دغه شش کال نیالګیو کې د رئیس جمهور نظر وشي دا غونډې بشنه چې دات یې ورکړو څو کاله مخکې.
چارواکی وای په خار کې ځوانانو تفریحي غونډې چې سګنی پسرلی کې شنه کول په پلان کې دي، په دې ځای کې به د هیواد په کچه د تفریح او ساتري لپاره یو مجهز او نمونوي پارک جوړ شي. خوست ښاروال روشان نوید ویل د ځوانانو د دې پارک لپاره چې 220 جریبه مساحت لري دیوی معیاري او ښې نقشې په ډیزاین باندې کار کوي.
حدود 220 جریبه ځمکه ده دې باندې ما خپل شخصا بن حسن یو شهرساز مهندس کار شروع کړی ده. غواړم چې دغه هه پلازمینه او جلال ما رئیس جمهور او لوی رئیس دې اورګنای محل سره هم شریکه ما ترڅو کولی شو دلته یو خلل اسکیپ چې زه خپل غواړم دغه ډیزاین کما او په مهنګي د نور اورګانو سره او دلته یو ډیر منی او خای سفر جوړ کو او مختلف نور هم سہولتونه د تفرام شي متا د مونږ خویاند د لپاره سہولتونه فرام شي.
په ورسته یو کلونو کې د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې د ځوانانو او ځای خلکو لخوا په ډلې عزتوګه د نیالګیو کې نول دود شوی او یو برخه نیالګي سمارت پر رسیدو دي. مدني فعال سمیع الله المروی اوس په ورسوالۍ او لرو پرتو سیمو کې هم د نیالګیو د کینولو اشارونه دود شوی دي. د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو او هنري میلې د پیل لپاره د ځوانانو په تفریحي غونډې باندې د ځوانانو او خلکو راټولیدنه همدارنګه د موسیقي د پروګرام تابعا هم شوی و. په دې پروګرام کې د سندرغاړو لولسی او حماسي سندرو سره خوسته یوجنی او اترنونه او خوشاله وکړي.
د خوست له دودیز میلې ورزو غزنی ته هم په همدې اړه هلته هم یو راپور اوریدلی شي. په غزنی کې بزګران د میولرونکو نیالګیو د ترلاسه کولو غوښتنه کوي. دوی وایي تیر کال هم یو څه ورکړل شوي و خو دا چې پر وخت نه و نو ډېرې وچ شول. دا ځل دهقانان غواړي چې نیالګي پر وخت ورکړل شي څو ښه پایله ورکړي. همکار مو د غزنی کروندو ته تللی له بزګرانو سره خبرې کړې او دا راپور راستولې.
د غزنی ښار جنوب لور ته په 4 کیلومتره واټن د سپندې په کلی کې په یو موسمي خزان وهلي باغ کې مرغۍ دا ونه پر شاخونو ناشتې دي. خو میر زمان په دغه باغ کې په اوبو لګولو بوختای. دا تقریبا 10 کلن دی. میر زمان وای کال په کال نوې دوه سوي میولرون کې نیالګي لګوي خو تیر کال چندان خون نه وو ځکه چې زراعت ریاست بزګرانو ته پر وخت نیالګي نه وو ورکړي.
کله حمل میاشت چې تیر شي بیا د ځمکه په دې خطر آمدنی چې هغه وخت پیتیری نو په هر شي باندې چې وخت تیر شي توی خبره ده چې بیا د زراعتي برخه د زراعت کې کم او فاصله یې کم او بوټي چې په خپل وخت کې نه ول شي نو هغه بیا خپل فصل نه ور کوي.
د غزنی خوګانو ولسوالۍ محمدین زراعت ریاست ته د نیالګیو د ترلاسه کولو په مخ راغلی دی. دی وایي زراعت ریاست تر خپله وسه مرسته کړې ده خو بیا هم د نیالګیو په برخه کې تر یوې اندازې ناغېړې کوي. محمدین هم د تیر کال خبره کوي چې ګویا نیالګي پر وخت نه دی ورکول سوي.
تیر کال هم نیالګي راکړې و خو نیالګي له وخت نه وخت راکړل هغه نیالګي وشول او هیڅ دا چې کړل نرګی شنه نه سو بلکې موږ خواري ورسره په بوله اوسو زما هله داده د زراعت ریاست باید موږ ته پر وخت نرګی راکړي ترڅو په وخت وکړو دایو خو هم اقتصاد سره وغړیږي لبل خو به زموږ نرګی راکړي شنه سي
د غزنی ریاست چارواکي هم منی چې د نرګی پر وخت نه ورکول کیږي په کرن ریاست کې د باغداري د څنګه مسول زکریا هو تکوایي
ترغو د دې موږ پلان د مرکز نه راځي پلان مو منظوریږي او موږ ته هدایت راکول کیږي چې دغه نیالګي په دغه ولسوالۍ کې په مرکز او مختلفو بخشو کې توزیع کړي نو موږ ته ترغو سي پلان راځي او ترغو دغه نیال موږ ته خریداري کیږي او د موږ د کرنې ریاست په اختیار کې راکول کیږي متاسفانه لږ ناوخته کیږي خو موږ ته په تلاش کوو کوشش کوو چې په وخت او زمان سره د نیالګي دهقانانو ته
د غزنی ډیری اوسیدونکو په دغه ولایت کې په کرکیله بوخت دي د انګورو مڼو زردالو ځمکني توتانو زعفران البخارا او ځینو نورو شیانو ترڅنګ غنم جوار خټکی اندواڼې او بادرنګ د غزنی مهم پیداوار ده
مننه چې ازادي راډیو واوري
هلمن کې یوې میرمنې سلګونه نور میرمن ته د کار زمينه برابر کړې ده نسیمه اسحق زید هلمن ولایت اوسیدونکې ده هغه توانیدل چې شاوخوا 300 میرمنې په کار وګماري همکار مو د میرمن نسیمه کارځای ته ورغلې او دا راپور راستولې
د په جګړه ځپلې هلمن کې د چپلې او کالی جوړولو یو کارځای دی دلته د پام وړ ټکی دادی چې د دې کارخانې ټولې کارکونکې ښځې دي د هلمند په څیر دوجیزه ټولنه کې چې ډېرې ښځې پکښې له کوره بهر د کار کولو اجازه نه لري دا د ښځو د کار په برخه کې مهم پرمختګ ګڼل کیږي په دې مرکز کې جامې څپلۍ وړې غالۍ او افغاني کالي جوړیږي د دې کارځای مشره نسیمه ایساق زیده هغه چې خپله هم د هلمند وای دغه مرکز یې پوره یو کال وړاندې پاله کړی او دا مهال سلګونه میرمنې پکښې کې هم زده کړې کوي او هم د کار په مقابل کې عاید ترلاسه کوي
درې سوه ښځې دي کونډې به سرپرستې ښځې دي چې دلته کار کوي په څلور برخو کې کار کوي هرات کابل دا ځای دی موږ به ناستو چې هلته موږ غټه دوکانونه هلته لري موږ د پلوري او هغه پیسې چې موږ ترلاسه کړو بېرته په همدغه کونډې ښځې باندې سره
نسیمای ساگزی وای د دې مرکز څخه هدف به سرپرست او بیکار شوزو ته د کار زمینی برابرول دي او د هلمند شوزو کاری ورکیا نړیوالو او خلګو ته شوول دي هي ساگزی وای هلمندی میرمنی د کار کولو په برخه کې زیات مهارتونه لري او د دې پلاس جوړې سوی چپلی جامع او وړې غالي شکیپیات او شایسته ډیزاینونه لري نو ځکه پیرودونکو زیات دي یو شمیرغه میرمن چې په یاد مرکز کې کار کوي ل خپل کار خوش ښکاری مروا د دې مرکزی و کارکون کده
و ولنا دا چې موږ ته دا کوم مشر کار کیږي ام خپل کور مصرف برابر ولای سم ام خپل مصرف کولای سم ډیر خوشاله
مې دا کار حسینا د دې مرکز بل کارکون کده چې وای دلته کار کول ژوند بدل کړی دی
زما په ژوند کې ډیر غوړ راغلی دی کنو نه خپل دولت خوشاله فرات هر څه د دولت سره برابر ولای
دا په هلمند کې شوز ته د کاري زمینی د برابرولو په برخه کې لومړی دا سیګام دی چې خپل د یوې شوز لخوا د نورو شوز د لسنیوي او مرسي لپاره اخیستل کیږي نسیمای ساگزی وای کچیر ور سره حکومت مرسته او همکاري وکړي نو کولای شي زرګونه هلمندي میرمنې په کار بوختي کړي چې ور سره به دی ولایت کې د بیوزلی او فقر کاچ هم راټیټسي
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadiradio
اوس هم دا چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصری لري اجمل اند زینو د غو ورسپانو پانی اړولي
د سیمهال چې امریکا له افغانستان څخه د خپل سرتیرو په استلو غور کوي دا هیواد په تیرو شل کلونو کې لتر ټولو تیاره وضعیت سره مخ دی دا د نېشنل ریسپانډ دی ویلي کني سرلیک دی لمتحده عربی اماراتو خبریدون کې د انګلیسي ژبه ورسپانې په لیکنه کې ویلي کابل کې هدفي وشنې او چاودنې نشتې هر ورځ پیخیږي او په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تر یو ځن وروسته د دوشنبه په ورځ بیرته پیل شوې په ولایتونو کې هم جګړې دوام لري. ورسپانې زیاتوي د می په میاشت کې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو د ضرب الاجل پرانیږدې کېدو د پوښتنه راپورته کیږي چې د افغان ځواکونو چې تر ډیره د امریکا په ملاتړ تکیه دي وضعیت به څنګه کیږي. ورسپانه وروستیو بریدونه او د راتلونکي په اړه شته به باوروي ته په اشاره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د رئیس شهرزاد اکبر لخلیلی کې دا د 2001 کال راهیسې تر ټولو تیار شېبې دي. نېشنل ریسپانس زیاتوي تر اوسه افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وټلو پاړه پریکړه نه ده شوې خو د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه که څه هم د وګړي مودې لپاره کافی تجهیز شوی نه دي د دې هیواد په راتلونکي آرامۍ کې به پریکنده رول لري. ورسپانه د دفاع وزارت د لومړي مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل لوخلی وای د جګړې راتلونکي فصل ته د ځنګړو ځواکونو د عملیاتو په زیاتېدو چمتووالی نیول شوی. نوموړي ویلي چې د هیواد هیڅ سیمه به د حکومت له لاسه ونه وسی. د زیمبابوین مشهور بیا پانه چې د دې هواد د ونیزو مطالب خبروي په ولیکنه کې وایي د زیمبابوی د کرکټ ټیم پر اتلون کې میاش کې د افغانستان د ټیم په وړاندې سیالیو ته د چمتو کېدو لپاره په ابو ظبی کې تمریناتي کمپ پیل کړي. د لیکنې په وینا د کرونا له معایناتو وروسته څرګنده شوې چې د زیمبابوی د ټیم هیڅ لوبغاړی په کرونا اخته نه دی. د افغانستان او زیمبابوی ټیمونه په دې سیالیو کې دوه ټیسټ لوبې او درې شل اوریز لوبې په مخ کې لري. د افغانستان د کرکټ بورډ رویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویلي افغان کرکټ ټیم د دې لوبو لپاره بشپړ چمتووالی لري. خبرونه لیکي پریکړه شوې و چې د لوبو دا لړۍ د تیر جنوري په میاشت کې په عمان کې ترسره شوې وي خو د افغانستان کرکټ بورډ د فبروري په میاشت کې تایید کړ چې دا لوبې به په متحده عربي اماراتو کې وشي. ټاکل شوی لومړنی ټیسټ لوبه د مارچ په دویمه نیټه یا د سې شنبه په ورځ ترسره شي. د کرکټر خبرونه بیا لیکلي چې د افغانستان د کرکټ ستوری راشد خان چې د پاکستان سوپر لیگ سیالیو کې ګوته ټپی شوی به د زیمبابوی په وړاندې په لومړنی ټیسټ لوبه کې ګډون ونه کړی.
وسم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د بحرین او اسرائیل صدر اعظمانو د ایران پر اټومي مذاکرو خبرې کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ 2013 کال کې د تړون ووته خو اوس ولسمشر جو بایدن هڅه کوي چې امریکا بیرته د تړون کې ښکېل کړي. په دې اړه په مکړه د صالح محمد صالح راپورت.
د بحرین او اسرائیل صدر اعظمانو د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خپل کې بحث وکړ. اسوشیټډ پریس خبري ایجنټس د بحرین د دولتي ایجنټس په حواله دا راپور ورکړی دی. دا به اصل کې د چې د راپورونو له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هڅه کوي چې په 2015 میلادي کال کې د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی موافقه بیرته برحال کړي. د بحرین ولی عهد او صدر اعظم سلمان بن حمد الخلیفه د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په پرونی ټلیفوني تماس کې د سیمې د امن او ثبات لپاره د ایران پر اټومي پروګرام په باسونو کې د سیمې د هیوادونو ګډون مهم وباله. وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د اوسني ولسمشر جو بایدن ادارې روانې میاشت اعلان کړه چې هڅه کوي د ایران پر اټومي پروګرام باسونو ته ستنه سي. د بحرین د صدر اعظم او ولی عهد څرګندونی د خلیج د یو عربي هیواد لومړی عکس العمل ګڼل کیږي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ درې کاله مخکې د ایران له اټومي تړون څخه د واشنگټن د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیرته لګولو اعلان کړی و. هغه وخت لدی تړون څخه د واشنگټن وتل د اسرائیل او د خلیج د ځینو هیوادونو له هرکلی سره مخامخ سیوی وو. د خلیج هیوادونه او اسرائیل پر اټومي موضوع په مخکنیو ورټولو مذاکرو کې دخیل نه وو او د ایران پر اهدافو شکونه درلودل. دوی یوازې ویلي وو دوی په هغه صورت کې د کومې موافقې ملاتړ کوي چې د راکټي پروګرام په ګډون د ایران اټومي فعالیتونه محدود سي او دغه هیواد په منځني ختیځ کې د افراطي او ملیشه ډلو له ملاتړ لاس واخلي. یو عمده دلیل چې ترامپ له هغه تړون څخه ووت همدا موضوع ګڼل کیږي. هغه ویلي وو چې په اټومي تړون کې دغو مسایلو ته پام نه دی سوی. د بحرین صدر اعظم او ولی عهد په پرونی ټلیفوني مکالمه کې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته غوښتنه کړې چې له ایران سره پر اټومي موضوع په هر ډول مذاکرو کې باید نور پراخ موضوعات هم شامل کړي سي. د بحرین او اسرائیل صدر اعظمانو په روغتیایی او نورو برخو کې پر ګډه پانګونه او همکاري هم خبري کړي دي. اسرائیل د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې له بحرین او متحده عرب اماراتو سره د ډیپلوماټیک اړیکو د بیا اعادې موافقې لاسلیک کړې. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله دغه موافقې د منځني ختیز څرګندوي کوي چې د ایران په اړه ګډو اندیښنو، تجارتي فرصتونو او د فلسطین مسالې ته هم پکې کتنه سوې ده.
آزادی رادیو لوونه ترو
سمقاګله آزادی رادیو نه اوري په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې په مخړې د خبرونو لنډیست. د دولت مذاکراتي پلاوی وای چې په قطر کې د سولې په خبرو کې ځان شکونه ولاړوي چې آیا مقابل لوري یعنی طالبان د جګړې کې د سولې اراده لري. دا خبره د دې پلاوی غړي نادر نادری کړې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا په هیواد کې د تاوتریخوالي پر ختمېدو ټینګار وکړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت تاجکستان ته د غلام خان بندر لارې د پاکستان د صادراتي مالونو د لمرنۍ بستې د لیکت خبر ورکړ. دغه مالونو کې ډیر ستونه سبزیجات و چې د غلام خان بندر لاله افغانستان ته راوړل شو او بیا د کندز ولایت د شیرخان بندر لاله تاجکستان ته ولېږدول شو. د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په ابوظبي کې د افغانستان په وړاندې د چمتووالي لپاره تمرینات پیل کړي دي. په پام کې دا د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې د افغانستان په قربتوب دوه ټیسټ لوبې او درې شل اورا مسابقې وکړي. د امریکا دفاع وزارت ویلي د سوریه په ختیځ کې د عراق پولیس ته نږدې د ایران پلاو ملیشو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي دي. پینټاګون پرون په ویلامې کې ویلي چې د هوایی گزارونه د هغو راکټي بریدونو په جواب کې شوې چې روانه میاشت په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پر یوې اډې وشول. د ارمنستان صدر اعظم وایي د پدغه هواد کې به هیڅوک فوجي کو د تا ته اجازه ورنکړي. او د روسي د اپوزيشن مشر الکسي ناوالني د متروسکايا تشينيا پنوم د مسکو له بدنام توقيف ځاينه انتقال شو. زموږه له ازادي راديو نه اورید. افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د پښتو ژبه مشهور سندرغالي استاد ګل زمان ته د پښتو موسیقي د بابا او بل سندرغالي صفدر توکلی ته د سلطان دمبورا لقبونه ورکړل. تفصيل په دې راپور کې.
گلزمان او صفدر توکلی د افغانستان د موسیقي نموتی چیري چې خلکې لغغونو او هنر سره ځانګړی مینه لري. گلزمان دریات یا کلوړاند د خوست پچینو کلی کې زګیدلې. په کلنۍ کې له موسیقي سره مینه پیدا شوه. په لمړیو کې دریا وهله. په کور او کلی کې به سندرې ویلې. د خلکو ترمنز او په دې برخه کې د استادی لقب وګاټو. د لتیرو 500 کلونو راهیسې سندرې وایي. حقیقت چې په هزارگی سنتی موسیقی کې بی بدیل ده.
اگر از بومیان و قنداریم همگی پک براریم و یا از کابل و بلخ و تخاریم همگی پک براریم همگی پک براریم.
لنیمی پیلی رهیسی ده دنبوری لطر سرگوت اشنادی پا دی علی لزیاد تمرکز روستا د سلطان دمبورا لقب خپل کړ. صفدر توکلی
ورین کښې کې مو بسیار به مشکلات هاي تمام
لومړی کس وم چې په ډېر ستونزو سره په هغه وخت کې مې د دنګورې د زده کولو تمرین کاوه. غوښل کېدم سپکاوی راته کې دنګورا د لمزتو له غوښ سره مخ واهې چا د دنګورې نوم نشو اخستلای. د هزارجاتو په سیمه کې مې هغه وخت مقاومت وکړ. دنګورا مې له لاسه ورنکړه. بل اخر زمونږ خبره تر رادیو ولاړه. د رادیو لاره مې کار ته دوام ورکړ.
صفدر توکلی په 1940 مریض کال کې په بامیان ولایت کې زیږیدلې. 14 کلنو چې له موسیقي سره یې مینه پیدا شوه. همزولو ته به یې موسیقي زمزمه کوله. د 1946 سلویختم کال چې د 25 کلنو په لومړي ځل یې راډیو افغانستان کې هزارګۍ موسیقي وکړه. نوموړی اوس له 400 زیاتې سندرې لري. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د چهار شنبه په ورځ په یوه ناسته کې استاد ګلزمان ته د پښتو موسیقي د بابا صفدر توکلی ته د سلطان دمبوري لقبونه ورکړل. دغه شانیت وزارت په همدې ورځ له پخوانیو سندرغاړو او هنرمندانو د ملاتړ په موخه سندرغاړي ظاهر بختری، ستار غغونکی عبدالمجید، رباب غغونکی حیات الله عبدالی، سندرغاړي عبدالقیوم ناسه، رباب غغونکی سردار محمد تبلا غغونکی سمنګل او سندرغاړي تلا محمد تخاریته د استادې لقبونه ورکړل. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن په دیړه ازادي رادیو ته وویل
اطلاعات او فرهنګ وزارت استاد ګل زمان او استاد صفدر توکلی ته د موسیقي په برخه کې، استاد ګل زمان ته د پښتو د موسیقي د بابا او صفدر توکلی ته د دمبوري د سلطان لقب ورک.
په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال شوای شرق ازادي رادیو ته وویل هغو هنرمندانو ته چې د استادی لقبونه ورکړل سوي، دوی خپلې د موسیقي آلې چې 50 کاله غږولې ملي موزیم ته سپارلې او هلته ورته ځانګړی ځای په پام کې نیول سوی.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خرخلاست. د دې غونې د خبرونه موضوع مو دا ده چې ولی نارینه په شخړو کې د یو بل خزو ته خنځل کوي. په افغانستان کې ډیر شمیر داسې نارینه شته چې کلاله یو بل سره شخړه وکي نو بیا د یو بل خزي خنځي. دا دود بیا په هغو لرو پرتو سیمو کې لا زیات دی چې خزي د نارینه په شخړو خبري نه وي، خو دغه نارینه ولی په خپل منځي شخړه کې د کور میرمن په خنځلو کې یادوي.
خزه همیشه خصن په شخړو کې او په جګړو کې قرباني کې واقع شوې ده.
د خزو خنځل څه معنا لري؟ آیا دا په دې معنا ده چې نارینه ځانونه د خزو څښتن ګڼي؟
کنځم ته ماته څوک کې زه مجبور يم ورته کوم چې سره ته مثلا خزو ته
څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې د ناوړه عادتونو او دودونو مخاوني ولشي؟
یوازینی لار عامه په هوای دی، عامه په هوای په جماعتونو کې د دینی علماو له خوا
مخه څه کړی چې په دغه خبرونه کې دغه پښتون ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرری خزي په غک پیلېږي.
پښتنو کې دا رواج دی، زه چې د خلکو کې راواده شوی ما دا لیور مې چې میړه سره په جنگ شي بیا ما ورته یادی کنځا کوي، د مور کنځا کوي، د ښځې کنځا کوي، بیا زه په تشویش شم چې د خلکو سره به زما اینده سره کم کیږي.
دا څلورش کلنه بهشته وچی د کورنۍ د نارینه وغړو د چلن له عمله د خپل اولادو راتلونکو ته اندېښمنه ده. د هغې په خبره میړه او لیور یې تل په لفظ شخړه کې هم دا او د دې یور کنځي، خو دا یوازې بهشته نه ده چې د نارینه و له دغه ناوړه عادت نه متضرره شوې ده. مدینه بلنجلی ده چې وایي کورنۍ هیڅ کله هم خزینه کنځي، خو له کوره د باندې له داسې پیښې سره مخ شوې ده. هغه په دې اړه داسې وایي:
موټر کې خپل ورور سره وم، نیا کور ته میتلم، یو سړی ناحق ورور سره می جنگ وکړ او اوس داسې کنځاوي ورته کوي، ټول ما ورته یادوي، ورته وایي خور دې مور دې، او زه داسې شرمېږم دا ولی ما یادوي، زه خو موضوع کې نه یم.
د مدینې خبرې مو واورېدې. موږ د دې خبرو د لارو خانه کولو لپاره د یو افغان نارینه خبرې هم را اخیستې دي. دیرش کلن امید وایي پښخړه کې مقابل لوري د تا د کورنۍ خزینه غړي خنځلې دي، خو د هم بیرته هم دغه خنځلې ورغبرګي کړې دي.
کله کله مثلا مثال ته کنځم ته ماته څوک کې زه مجبور يم ورته کوم کنځا کو سره ته مثلا خزو ته جنگ کې د خبرې راضي او یو بل ته مثلا مور او د خور او د هر شي کنځا کوي څوک نو او کوم نه کینو نه کیږي ځکه چې هغه وخت د سړی دغه په سور نه فکر او سوچ.
د انساني حقوق مدافعین په دې نظر دي چې په ورسته پاتې ټولنو کې خزی ته د یو سیس په سترګه کتل کیږي او هغه د یو مستقل انسان ګڼل کیدو او د انتخاب د حق لرلو پر ځای د نارینه وو ملکیت ګڼل کیږي. د ژوند پریکړې نارینه کوي او په ځینو مواردو کې ورته د ناموس یا هم د نورو مفکورو نوم اخیستل کیږي چې دا د دوی په وینا د یوې خزی انساني کرامت ته سپکاوی دی. د یادولو وړ ده چې له همدې کبله په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډیره مواردو کې له خزو د خپل ژوند د پریکړې حق اخیستل کیږي، لکه د کندې خزي په زور کې نول یا وادول، د خوخي لواده دنجونو مخنیوي، په بدو کې د خزینه خپلوانو ورکول، په کوچنی عمر کې دنجونو ودول او داسې نور ناوړه دودونه چې د خزو ژوند یې تریخ کړي. سیده د کابل ولایت اوسیدونکو وایي ماما یې د مور پر سر سړی په چاقوګانو وهلې وو، خو پړې تل د دې په مور ور اچول کېده او لکبلې تر اوسه پورې د کورنۍ ټول غړي ملامت غني. هغه په دې اړه زیاتوي،
ماما می د باندې کوم چا سره یې جنگ کړی وو، هغه زما مور ورته یاد کړی وو، یعنی د غي خور او کنسلې ورته کړی وو، او ماما می په قرشي وو هغه سړی په چاړه وهلې وو. خو څه خبره راشي بیا ماما می مرته می وایي چې سړی ما ستا په خاطر وهله، که تا ته کنسل نه وی کړی ما به وله غواهلو.
دا چې په یو ټولنه کې هر انسان د خپل عزت، ناموس او غیرت مسؤل وګڼل شي او د دوی عزت او ناموس په بل انسان پورې ونه تړل شي، خلک څومره د خپل خو او بدو مسؤل نیول کېدای شي او انسانان باید یو بل د ژوند واک په لاس کې نه اخلي. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو استاد فیصل امین وایي با عزت کسان تل د خزو عزت په پام کې نیسي. هغه په دې اړه زیاتوي،
نارینه برخه مور خور یا کورنۍ ته یکزې ته کنزا کوي، دا په خپل د غوي جایګه او غوي مقام لپاره یو توهین او یو بده موضوع ده او ډیر منفی پیامدونه او غیز لري. یعنی هر څوک چې اسلامي ارزښتونو لپاره احترام لري باید میرمنو ته او خور او مور او خزو ته احترام وکړي، ځکه چې دوی مقام ډیر یو مهم او یو تاثیرګذار مقام ده.
د افغانستان د قوانینو پر بنسټ د هر کس په شخصي حریم تیری کول منع دي. همداراز د افغانستان د مدني قانون له مخې د خزو په وړاندې هر غیر انساني او غیر اخلاقي کړنه د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی او جرم بلل شوی دی. په دې اړه راته د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد ظریف عالم ستانکزه تاسو وایي،
د افغانستان د نافذه قوانینو پر بنسټ خصوصا د جزا د کوټ پر بنسټ باندې په څو کټګوري جرایمو کې دا تقسیمېږي. په چیرې کنځلې خزو ته نسبت ورکول سي او په دې کې غیر اخلاقي نسبتونه یې اجازه د کوډ د 603 ماده پر بنسټ باندې وصف دي جرمي قذف ګڼل کیږي، او کچیر نور مسائل افتراءات او نور غیر اخلاقي نسبتونه نه یې او نور نسبتونه په دې صورت کې بیاغه افتراء جرم ګڼل کیږي او افتراء جرم په 604 ماده د جزا کوډ کې ورته جزا تعین شوی ده، او کچیر نور کنزلیوي او غیر اخلاقي نسبتونه نه یې او نور کنزلیوي او هغه هم نسبت خزو ته ورکول سی په دې صورت کې جرم دی توهین او دشنام ګڼل کیږي، او د جزا کو د 658 ماده پر بنسټ باندې د اشخاص قابل د مجازات ګڼل کیږي.
موږ په دې اړه د عام خلکو خبري هم را اخیستې دي. دا چې عام خلک په شخړه کې خزو ته کنځلي کول څومره نامناسب کار بولي دا به لدی څخه واورو.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکو په افغاني ټولنه کې دغه رواج تر حده زیات شوی دی او دغه عادت زمنګ په نارینه و کې ستدي. کله چې یو بل سره په کوم سباندې جنجال کوي نو یو بل ته د خزو کنځلې کوي، نو په وخت سره دغه رواج ستدي زمنګ په ټولنه کې.
نوم عبدالسمی شرزاد د ننګرهار ولایت د شرزاد اوسیدونکو یم. زمونږ په ټولنه کې یو ناوړه عادت همدار چې خلک په خپلو منځو کې جنگونه کوي، به کنځلې ناره نه وپځي زنانه وته کوي. دا یو ناوړه دود دی، اگر چې د شریعت خانم ناروا دی. هغه سودا کار کوي چې هغه خپل علم نه لري، پوها نه لري او عقیده خراب وي.
نورایل کلیوالیم د کندهار څخه. نارینه چې د کور د باندې جنگ کې شخړه کوي نو لباده مرغداري واج دي چې بل تش کنزل سره کوي، بیا هغه ته د شجر کنزل کوي. اصلا په داسې حال کې چې شزه په هیڅ خبره نه کور ته ناستي او دوی یو د بل شزه سپکی کنزل سره کوي.
د عامو خلکو خبري مو واوریدي. اوس به په دې اړه د کابل پوهنتون د استاد محمودي تقوا خبري هم واورو چې وایي نږدې څلور لسیزې جګړې د افغانانو د ټولو بدبختیو لامل دي. اگر تقوا کدارت وایست چی ولی یو شمیر افغانان د جنگ په وخت کې چې یو بل خکنځي بیا د کورنۍ خزینه غړي ورته خکنځي د دې لامل څه دی؟
تر ډیره خکنځلې کول، زیړې کول یا خراب الفاظ کارول د نړۍ په اکثرو ژبو، فرهنګونو، کلچر او د خلکو په فولکلور کې موجوده او شته ناوړه عادت دی. نه یوازې افغانان دغه ناوړه عادت لري چې د جګړې او شخړې په مهال یو بل خکنځي، یو بل ته خراب خبرې کوي، حتی کورنۍ استای، بلکې په اکثرو فرهنګونو کې دغه عادت شته دی. خامو خبره دغه ده چې افغانان ډیر زر احساساتي کیږي او ډیر زر فزیکی شخړه رامنځته کوي او ډیر زر لفظي شخړه رامنځته کوي، ځکه چې افغانان ډیر حساس خلک دي. حساسیت هم د دې لامل دی چې تقریبا څلور لسیز په افغانستان کې جګړه روانه ده او د افغانانو 99% ژوند له جګړې او تاوتریخوالي سره مل دی. او بل مسله دغه ده چې افغانان فقیر خلک دي، اقتصادي ستونزې لري، رواني ستونزې لري، په کورونو کې اجتماعي ستونزې لري، په محیط کې ستونزې لري. همدغه د دې سبب شوی دی چې افغانان حساس کړي او تر څنګ زر تاوتریخوالي ته لاس کړي، د دې سبب شوی دی. خو یو بل مسله چې دلته په افغانانو کې ډیره ده، هغه متاسفانه ده چې کله دوی جګړه کوي نو دوی کنځلې یو د بل ناموس ته کوي، کورنۍ ته لکه مور ته، خور، میرمنې ته کنځلې کوي. یو خود دې علت دغه دی چې کنځلې خو کوي، کنځلې خپل خاص درد لري کله چې یو څوک چاته کنځل کوي، اما کاغه ناموس ته وي، زه فکر کوم درد به یو څه ډیر وي. ان افغانان غواړي دوی هغه وکړي په یو څه پیړه باندې دوه مخه خوخ کړي. او بل علت دغه دی چې تر ډیره په تاریخونو کې هغه مسایل چې فیمینستانو رابرسیره کړي دي، هغه دغه دی چې ښځه همیشه په یو مسله کې، خصوصا په شخړو کې او په جګړو کې قرباني واقع شوې ده. اوس فرض وکړئ جګړه د دوو کسانو ترمنځ وي، کاغه فزیکی جګړه وي او کاغه لفظي جګړه وي، دوه کسان یو بل ته ښکنځلې کوي، اما کدی ته متوجه شو نو درد یې او قرباني یې یا هم بی آبروګي یا وي ښځې ته ورسیږي چې هغه په میدان کې سټایل کیږي او د هغې په نامه ښکنځلې کیږي.
اغلی تقوا د ښځو ښکنځل د نارینه وو په جنگ کې دا به د دوی په کورنیو اړیکو څه بدې اغېزې ولري؟
زه فکر کوم چې کله په کورنیو جګړو کې یا هم لکور څخه د باندې نارینه شخړه کوي او په هغه شخړو کې دوی ښکنځلې په غیر مستقیمه توګه ښځو ته کوي، میرمنې ته یې کوي، که د کور له ماحول څخه بهر هم وي، یو ډول په اورېدلو سره یې ښځینه آزرده کیږي او خفه کیږي. خو د کور په ماحول کې د دې تر څنګ چې خفه کیږي، هغه د کور نارینه د هغو ښځو په وړاندې خپل ارزښت او درنښت او دروندوال او سیاست لمن زوړي.
په پای کې کدار ته وایاس چې څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې دغه او دې ته ورته ناوړه عادتونه او دودونه لمن زلاړ شي؟
د ناوړه عادتونو د لمن زوړلو لپاره یوازینی لار عامه پوهاوی دی. عامه پوهاوی په جماعتونو کې د دینی علماو له خوا چې هغوی د دې ترڅنګ چې د مختلفو مسایلو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکوي، ورته واز کوي، دوی باید د ژوند د چارو په اړه هم حد اقل درې دقیقې له هر مانځه وروسته یا هم یوازې د جمعې په ورځ باندې خلکو ته د ژوند کولو لارې چارې وزده کړي او دوی ته عامه پوهاوی ورکړي. زه فکر کوم چې بهترینه مرجع ده او په شاوخوا به یې د 50 تر 100 کسانو راټول شوي وي. که چیرې دغه مثبت شعور په 100 کسانو کې دود شي، زما په نظر یوه لویه ټولنه مثبت لوري ته ځي. او د دې تر څنګ په ښوونځیو کې د اخلاقو په نوم مضامین شته دي. ښوونکي دي خپل زده کوونکو ته هغه څه چې یوازې وچ په کاغذ کې لیکل شوی دي نه تدریسوي، د دې تر څنګ د بعد ژوند د عملی پروسو په اړه هم یو څه ورزده کړي. دریم ادرس رسنۍ کېدلی شي، یو ډیره کوچنۍ برخه د ژوند په نامه ځانګړي کړي او د اخلاق په نامه یې ځانګړي کړي. زه فکر کوم په خلکو باندې به ډیر تاثیر وکړي او منلو ته به یې تیار وي.
نړۍ دا خبرونه چې د نارینه وو لخوا په شخړو کې ناموسي ښکنځلو ته ځانګړې شوې وه هم دومره وه. تر بیا د خدای پامان.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تاخوزي
جوړون کې مریم توخی.
سلامونه دوستانو، کورکلی ته خرغ لاس. آیا تاسو هم سږ کال د واوري او باران نوریدا په اندېښنه کړی یاست؟ د واوري او باران نوریدا په کښت، مالداري او په ټوله کې څه ستونزه پیدا کوي؟ او د کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت په دې برخه کې کوم څه کړی دي؟ نن به همدا موضوع راواخلو چې د بزګرو او مالدارانو د شکایت تر څنګ د ستونزې د حل لارو په موخه به له یو تن مسؤل سره مرکه هم ولرو. وای باران چې ووري ودی ووري، باران چې ووري ودی ووري، واوره د نووري چې لارې بندوینه. دا ټپه به مو ډېره اورېدلې وي، خو دا ټپه به هغه وخت ډېره ویل کېده چې ژمی به واورې ډېرې او پسرلی به په شیبو بارانونه ورېدل. خو فکر نه کوم چې سږ کال د څوک دا ټپه ډېره ووایي، ځکه واوره ډېره ونه شوه او د بارانونو موسم خو لا پاتې دی. دې حالت په ټوله کې خلک ډېر اندېښمن کړي دي. اکثره بیا هغه خلک دې موضوع ته ډېره اندېښنه لري کوم چې ځمکې او څاروي لري. د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی حکمران عیسی خیل چې ځمکې او پټي لري وایي چې ډېره یې اندېښنه ده چې که سږ کال بارانونه هم ونه شي نو دوی به دا ځمکو ته اوبه څنګه پیدا کوي. نوموړی وایي
سږ کال بارانونه نشته، اوبه کمې دي، والا ډېر تشویش کې دي. خلکو ډېرې ډېرې ځمکې کرلې دي او هغه کرنې ته اوبه نه رسېږي، نو زیاتې بېرته وچې شوي. نه للمې خو هېڅ کله نه کرل کېږي، هغوی ځمکې ته هم اوبه نه رسېږي. داسې دېرش منه او پنځه دېرش منه تخم چې هر چا کرلی هغه کې لس منه او دولس منه اوبه کېږي، نورې پاتې دي. نو اوبه به چې وې خلکو اویا منه او اتیا منه تخمونه کرل او دا به ښه صحیح خوړو به کېده، ښه فصلونه به. والا ورته تشویش کې دي او مصرفونه یې کړي دي، هغه مصرفو ته خفا دي. اوبه والا کمې دي، کې شته ده چې نري نري اوبه کوي خو کمې دي. یاره په سلو فیصدو کې څلوېښت فیصده اوبه اوس هم شته ده، خو شپېته فیصده کم. نو راتلونکی کال له منې له اوس له محوده پورې باران نشته ده، واوره ونه شوه، نو اوبه به خامخا کمې.
بلخوا کوچی ملک ګل خان حسین خیل چې رمې او څاروي لري هم دا تشویش لري او وایي په ژمي کې چې واوره ونه وري نو په پسرلي او اوړي کې به مالچرونه له کومه شي او دوی به دا څاروي په څه مړوي. نو مجبوره یا یې په ټیټه بیه خرڅ او یا یې هم حلال کړي. نوموړی زیاتوي
مالونه ستاغ د خلکو، خو مطلب دا د ټول ولس یو نیم ستاغ وږې دي، تږې دي، سږکال بې درکه خشکي ده، داسې خشکي ده چې انسانان او حیوانات ټول ستونزو سره مخ ده. نه د خوراکي سته، نه بارانونه سو، نه واورې وسوې. هغه په کور کې دربسته ولاړ دي، نه د امکانات د وښو سته او نه د هغه سته د اوبو سته. اوس زه خپله مال لرم غواګانې دي او دا کله کور مې نیم نیم مال لري، داسې کم اتوم، خو د خشکۍ په وجه باندې بیخي ستونزه زیاته ده. د دې په وجه باندې چې سږ کال بیخي هغسې ټول تکلیف سره مخ دي چې نه به واورې وسوې او نه بارانونه وسوو، نو اوبه په برمو کې کته وچې شوې. دومره اندازې ته په تشویش کې چې باران ونه سي، واوره ونه سي، نو دا ته معلومه خبره ده تشویش ته چې مال مر کوي، وروره له لوږې به مري، له تندې به مري. چې اوبه نه وي نو برمه کې چې اوبه وچې شوې نو په څه شی ورته راباسي، څه شی ورکوي؟
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نجیبه بیا وایي چې لا تر اوسه ژمی نه ده خلاص، خو هوا د پسرلي په شان ګرمه ده. نو که بارانونه ونه وریږي د نورو ستونزو تر څنګ به هوا هم ککړه او هم ګرمه وي.
اگر چې موږ ازمکې او پټي هم نه لرو، خو بیا هم د باران نه ورېدو ته ډېر زیات په تشویش یو. په دې خاطر چې که باران نه ورېږي دا هوا به خرابه. اوس هم هوا خرابه دی، نه پسته بیخي خرابېږي. ګرد و غبار به وي، مریضګانې به ډېر زیات وي او هوا به ګرمه وي. سږ کال ګرمي به هم ډېره زیاته وي او وچکالي هم، خلک وایي چې وچکالي هم کېږي. دا ډېر یو غټ تشویش ده ټولو ته. که باران ورېدلی او بیا پسته په دې اوړي کې لږ زرکې هوا به سړه وه، اوس چې باران نه ده ورېدلی خو طبعاً ډېره زیاته ګرمي کېږي. بیا سږ
خوشته ځینې کسان چې د یادو ستونزو په منلو سره په حل لارو هم خبرې کوي. د غور ولایت اوسیدونکی رستم غیاسی په دې اړه وایي
مځکه خو موږ په خپل ولایت کې چې کومه مځکه موږ لرو، هلته یو رودم لرو، هغه چې پاس د موږ د باره ځای اوبه وچېږي، کار لاندې چې موږ اوبه لرو غوته وټرپام کېدو، د لږ اوبه راځي او موږ اوبه سوچې نه وچي، لږ اوبه هغه راځي، بیا لږ وټرپام ورسره ملګری کوو د راده نه، بس خپل مځکه په اوبه وو. او د مالو پاره په بندو کې اوبه هم شته دي، لرې د ولایت نه لرې هلته ووریم کی بارانونم کی هغه لری هغه په قیمت اخلو هغه د خلکو ته یا زورواک ته یا د منطقي خلکو ته پیسې ورکو به مول نه تلبی خود څوک چې مال لري اتمن یو څه پیسې لري کوي هغه د مصارف مو په مال ورکو نو کله مال دی مجبور دی د خپل مال د ساتنې لپاره چې هغه وساتل شي دی وګي د تند مړ نشي هغه خپل غم به ګالي نو مجبور دی
غیاسی زیاتوي که چیرې د ستونزې ته په اساسي ډول حل لاره پیدا نشي نو دا به د افغانستان اقتصاد ته لوی زیان ورسوي
څه کول دومره وچکول دی چې توغو کالونه ډېر یعنی موږ دا ډېر غټ تشویش دی موږ دی مخکې کو د لاس په مخکې یو میګه قیمت 2000 افغانۍ و د موږ په ځای کې هم اوس غلې 3000 ته دی 3000 په میاش کې فرق کړي او کدا ته حمله بارانونه ونی شي شپای در 15 د اولی مالی ډېر غټ توان دی افغانستان د مالداری کمیږي عاید خلکو کمیږي نو تشویش خورته لرو خو بیا هم د خدای امید لرو خدای مهربانه دی
بلخوا د لغمان ولایت اوسیدونکو یو په کابل کې د کوچانو د شورا رئیس ملک محمد ځوان بیا داد د دولت بولی چې هغه کسانو ته چې ځمکې لري څاګانې او د اوبو لګولو وسایل برابر کړي او دغه شان هغه خلکو ته چې رمې یا څاروي لري باید مالچرونه برابر کړي تر څو جدي ستونزې سره مخ نشي
د زمیندارو سره له پټې والا سره له باغوالاو سره د مرستې کومک وکړي اوبه ورته پیدا کړي مالدارانو ته چرګاوي پیدا کړي مالدارانو ته د میګو خواړه ورته پیدا کړي او زمیندارو ته باید کیو باسي ټیویلونه وباسي ماشینونه ورته ورکړي سولرونه ورته ورکړي سو دوی خپل پټې او باغونه او ترکاري له دې نه دوی استفاده او کار کوي چې د بیخي په ټپه باندې ولاړ دي مالدارم په ټپه ولاړ دي زمیندارم په ټپه ولاړ دي دا ډاک دا خو خار ده اطراف ډاک ته وځي یو سپیری جوړی دي زمیندارو تاکونم خراب دي زراعتم خراب ده د مالدارانو خو مالداري بيخي په ټپه باندې ولاړ دي سو ولې واخه ورته په پوره کولای نسی او کال وچکالي راغله خوشالي راغله بيخي ورته نه کنجاړي ورکولای سي نو ورته بور ورکولای سي نو ورته سبو ساخستلای سي نو ورته بلغه کولای سي نو دا باید د دولت له دوه سره کومک او همکاري وکړي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واورئ قدر من دوستانو دا چې د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالدارۍ وزارت د ستونزې د هواري په هدف له کروندګرو او مالدارانو سره د مرستې پروګرامونه په پام کې لري په دې اړه مو د کرنې او بولګونې او مالدارۍ وزارت د نشراتو له رئیس ښاغلي اکبر رستمی سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته را اړوو سکل خو په ژمی کې واورونه ورې د منګو تاسو ټول شایدان یو او خلک پرې تشویش کړي چې کبارانو نو نشي نو د وچکال احتمال بوي تاسو په دې برخه کې څه وایئ لرئ
سکل د احصایي ارقام په اساس چې هوا شناسي ماته درکړې دي متاسفانه د واوري او بارانونو میزان تر 1990 کال کې کم شوې دي تقریبا 15% کم شوې دي د کرنې بولګونې او مالداري وزارت او ځین نور مسول ادارات تو پیشبین دسی پا راتلون که کال امکان لرسی وشکالی و پا امده اساس دکرانی و بلگانی و مالداری وزارت اوز دینای پلانون کار کرسی دی وشکالی تاثیرات لکش
رستمی سیب دا با کم تاثیرات ولری؟
دا وشکالی بیشتر انجرنهی دی دو برخو که منفی تاثیر ممکن و درلود لمره دی غنم و سکتور کسی للم غنم ممکن کمیږي په راتلونکي کال او همدارنګه د مالداري سکتور ځینې ولایتونو سي حلفچر د چراګاه د او نورو ځایونو سي زمونږ مالداران د مواشي حیواني توګه او همدارنګه الفت تامینوي ممکن منفي تاثیر درلود سي مونږ مالداران د الفت کمبود مواجه شي پام میو کې او نورو حاصلات کې سي عابده ان شاء الله ډېر منفي تاثیر نکوي
رستمی صاحب د افغانستان د کرنې او بولګونې او زراعت وزارت په دې برخه کې کوم تدابیر نیولې دي
اوس دغه دوه پلانونو کې د کرنې وزارت کار کوي هم د کرنیز سکتور کې هم همدارنګه مالداري سکتور کې سیمونګ په راتلونکي کار کوم کارونه وکړي دغه وچکالی تاثیرات منفی تاثیر ودرلود. اوس ان شاء الله پلانونه کې کار روان ده بیا په راتلونکي کال باندې. مونږ د 1900 کال کې هم به سابقه وچکالی سپری کړی دي تیر کړی دي. په دغه وچکالی مالداران په اکثریت ولایتونو اولوفه او خوراکي حیواني خوراکي توکي ارتیا درلود. همدا اساس په راتلونکي کال کې کیږي. مزرعه او ځمکه په برخه کې کار کوي او زینو زاینو بندونه کانالونه سربندونه کاریزونه نور ادارات څه څه کار کوي. طبعاً مونږ سره همغږي لرو.
خلکو ته څه ویل لري چې خلک چې ځمکه لري پټي لري او هغه خلک چې
اوبو
دوی څه وکړي چې زیانمن نشي؟ البته
چې اوبو مصرف کم کې ضایعات جلوګیری وکړي. هر شهروند هر بزګر کولی شي چې په دغه برخه کې مرسته وکړي.
مننه دوستانو دا او د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.